نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې فرشته صحاکه ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به همې وي. خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع. نن ورځ خبرونه ته موضوع ټاکلی ده چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی و. افغاني ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځوه او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس خبرونه ده. تاسو را سره مل وسئ قدرمنې میلمنې به هم را سره وي پر همدغه موضوعاتو به خبرې سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپلو قدرمنو میلمنو ته ورشو ور به شو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغانو ښځو پر وضعیت خصوصا د افغانو ښځو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانې تیرې کړې دي په تیر کال کې او لڅه محدودیتونو سره دوی لاسو گریبان وو. په دغه اړه د سنا کاکټ راپور ته بغوښ شو بیرته به هم راوګرزو موضوع ته باسته. ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پایه رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی کی داریو.
ما په یو انجو کې کار کوم. ښه عاید می درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته می لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به می هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله می ستر زیات سوای او زما په اړیکو یې اغیز کړی. هیڅ کوم له ټولنې حزبېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایی فکری مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه در سلگون و نور و میرمن و پسیر در دندی پری خودو تا عرش شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روستا پا کور نستیم لدیر و اقتصادی او روانی ستونز و سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوم شوم غوای چې خزي د اقتصادي سرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزي ل اقتصادي سرخ څخه لری کو یا د خزو غډون په اقتصادي سرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کم رنګ کو یا لمن زړو دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2023 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په 9 یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. دوی دا هم وویل چې په 2024 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت د دوی پر روان باندې هم ناوړه اغېزې درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنونکې فعالانې هر یوه میرمن ولولا دهقان او همداراس هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. پایل به وکړو اغلی دهقان. اغلی دهقان، 2024 کال څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډیرو ستونزو تاسو هلته وایي څنګه کال و؟
السلام علیکم، وخت مو پخیر. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال و، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او خزه د ژوند لډیر سختي سره مخامخ سول. خزه له پولنه نه لا هم حد سول، لا هم محدودیتونه پډیر سول، لا هم خپل هغه کوم واړه کارونه چې درلودل او کولای سول پغه دغه په مرسته باندې خپل ضرورت خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول. چې دا دمال نظر چې په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول. چې بیرون ته هم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې موږ مطلقه ټول بېکاره سولو، موږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو. چې دا ډېره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال و، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت موږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید موږ ومني او موږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډیره مننه اغلی دهقان، تا ته به بیا هم را وګرځم. اغلی شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو د پاره څنګه کال و؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو د پاره چې په رسنیو کې کار کوه، دغه تیر کال څومره له ننګونو ډک و؟
ډیره زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې میلمنې ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2024 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2024 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داسې یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسان نه کوو، مثلا ما هېڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هېواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راټول شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم، خو بدبختانه ورځ په ورځ زه د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو. یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دې نه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو، او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغان نجونې د دې څخه ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هېواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هېوادونو کې نه شي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي. ځکه یو څوک چې خپل هېواد کې کله پیدا کیږي، خپل هېواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بېلابېل نورو هېوادونو ته
موږ به لاړ شو بیلو بیلو نورو هیوادونو ته، هلته به مهاجر شو. خو که چیرې زموږ هیواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولی شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2024 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوا نه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي. دا چې دومره ډېر زیات موږ تاسو ولیدی چې خلکو خپل غږ پورته کړو، خو هغوی ونه منه. یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولی چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولی. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تېروي. پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هره ورځ چې تېرېږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې هغوی چې کونډې دي، هغوی یو څه نه وظیفه نه شي کولی، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ که چیرې کومکونه هم کېږي، کومک دوی نه ګوري. که چیرې کومکونه هم کېږي، هغه کومک حق اقدار ته نه رسول کېږي، نو په کوم ډول به دوی وشي کړی خپل اقتصادي مشکلات حل کړي؟ موږ او تاسو اوس ګورو، موږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپېریال ته ګورو، موږ سوالګرې ښځې لرو، موږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ پارمان دي. نو دغسې کال چې اوسېږي، نو موږ د دې کال ته هېڅ موږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو، ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی چې موږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې موږ ګورو، زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي. هره ورځ خلک زیاتېږي، یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره، دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي. نو هغوی به څنګه وشي کولی چې خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي؟ نو څنګه به وشي کولی چې یو ښه کال تېر کړي؟ دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و، د ښځو په دندو کې هم کار و. اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري، تمام ورځ د دې ښځو مسله ده. حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه، وایي ښځې باید کړکۍګانې دستې او داسې اوبه نه ګوري. خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې، انګړ کې نه دي ناستې. یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه رامنځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنی محدودیتونه دي. ښه تعلیم چې که قرآن کریم کې په اسلام هم راوړو، تعلیم خو په اسلام کې هم شته، شتون لري. که حجاب جوړي، ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و، دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم داسې وو، امارات کې هم داسې وو. څنګه چې هغې وخت کې موږ به حجاب و، اوس هم همداسې به حجاب استو. ځکه حجاب خو ته څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي، د بنده د ویر څخه خو نه کوي. او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل، او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله، ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم خوندي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې، افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو، په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي، د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږیږي، څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو، څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه، یو ښه امنیت جوړ کړو، یو ښه اقتصاد جوړ کړو. نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي، نن باید د ښځې ټیکرۍ داسې وي، نن باید ماسک داسې واچوي، نن باید داسې حجابي. یعنی په داسې موضوعات باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي. ګوره، یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي، هغه فرهنګ باندې پوهېږي، هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید اس ورسره، یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږیږو تمام ورځ، یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي، هغه باید کار ونه کړي، تعلیم ونه کړي، وظیفه اجرا نه کړي، دنده ترسره نه کړي، خلکي شی وکړي، نو دغه باندې بیا دوی وغږي. یو داسې یو کاري فرصتونه دي ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي، تجارتونه وکړي، یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي. نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و، یا 2024 کال چې تیر شو، البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول، او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي، نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشو.
مننه آغلی شمس، ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راوګرځو ستاسو خبرو ته. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه راسره دی، دغه اورېدونکی به راواخلو، د دوی نظر یا پوښتنه به هم راواخلو، بیا بیرته به راوګرځو د خپرونې بحث ته. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړیکه نیولې؟
زه سلطان محمد رشتیان د کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی. ستاسو میلمنو او دونکو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زه وایم د 2024 کال کې خو چې د افغانستان د ښځو راتو ان شاء الله برعکس لکه د خوندو خورکی چې اشاره وکړه، زه وایم دغه مکتبو ما سه واقعي مکتبونه خو نور شام غټ مشکل دی، ولادي ته ضرورت لرو. دا زموږ پر حکومت باندې موږ غږ دی چې د مکاتبو پانتنونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو، او نور نو په 2024 نه بلکې د 2020 د اگست
په ډیر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې. په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده. بیا به هم د خبرونه په لړ کې تاسو زموږ اوریدونکو یاست، تاسو کولای شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پات شئ او اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکی همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ دروخی. تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو، ور به شو غلې دیقان ته. غلې دیقان، 2023 کال سره د دوه ډیرو بندیزونو پر خزو باندې شاوخه په افغانستان کې خزي څومره شاته پاتې شوې، څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیزې وکړې؟
نسبت تیرو کلو ته او د سکل محدودیتونو په خصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډیر بد اغیزې درلودلې په کورنۍ ژوند باندې، په ټولنیزو برخو کې، په در کل یعنی په میرمنو باندې ډیر بد اغیز درلودلې. دا محدودیتونه چې کله وضع کیږي، چې وضع سول انجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې، له وظیفې وویستل سولې، لکه څنګه چې آغلی شمس ویلې تاسو ویل، نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات، کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي، ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. مجبور دي دغه یوازې د نارینه لپاره نه، ښځو لپاره نه، بلکې نارینه لپاره کار هم نشته، د ځوانانو لپاره دغه مهاجرت زیات کړی ده. کله چې یو کورنۍ یو نور له ډېرو بیکاری نه دي ته مجبوره کیږي چې باید خپل ځوان زوی یا خپل ځوان خاوند ولیږي مهاجرت ته، او کله چې په لاره کې مړ کیږي دلته یې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي، یتیمان کیږي، ماشومان یتیمان کیږي، میرمنه کونډه کیږي. نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي، او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي، چې یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي. کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي، د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي، نو موږ به څنګه د دې توقع لرو چې دغې ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري؟ دا اوس ډېر کسان پېژنم چې یا ډېر کسان لیدلي دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستې، پخوا یې لاس ورور ته پلار ته وک نه وو، حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول، د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول. مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده، مجبوره دي په کور کې پاتې خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي، او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې د هغې ضروریات پوره کړي. لکه آغلی شمس ته ویلي، د موږ دولت نور د دې پر ځای چې خپل خلکو ته کار وکوي، برعکس دوی غواړي چې نړیوال خوشحاله کړي. ټول فکر یې همداسې ده، دوی کله چې بهر ځي، یعنی دوی باید له بهرنیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي، خو دوی برعکس دوی په هماغومره فشار په خپلو خلکو راولي، او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان کړي دي. دوی ته هېڅ فرق نه کوي، دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي، او دا چې د افغانستان خلک څه رقم کېږي دا هېڅ ورته مهم هم نه ده. نو زما په یو ډېر بد کال وو،
مننه غلی دیقان بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه دی، یا دغه به راواخلو بیرته به موضوع ته را وګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مو اړیکه نیولی؟
تاسو ته ډېر سلامونه وایم. ستاسو دایمي اورېدونکی د توخین د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو او میلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخی صاحب، خپرونې ته ډېر ښه راغلی. د خپرونې موضوع به تاسو اورېدلی وي که په دغه اړه څه ویل لرئ. 2023 کال د افغانو ښځو لپاره د ستونزو له بندیزونو ډک کال و. دغه کال تاسو څنګه ارزوئ د ښځو دپاره؟
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل، د ښځو دپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم چې پر دوی باندې بند او مکاتب باندې، دا خو رښتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2024 کال دغه یو، بلکې 23 و، تقریبا 23 هم دغسې و. نو خدای دې وکړي چې 23 کال په حمل کې موږ د دې زیری وار و چې د دوی پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانیستلی شي. نو دا باندې موږ هم ډېر یو، ځکه چې موږ خوندې لرو، موږ لوڼې لرو. نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د ښه برخه دي. خو البته اسلامي عمارت هم د دې هڅه کوي چې د دې دپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري، البته دا به یو مخکې کار وي. نو موږ به نه یو په خبر، خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو، چې موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلې شي، او دوی د وطن دپاره خادمین او
توخی صاحب په دغه وروسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخه کې کار به کوه، دا هغه څه وو چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډېر سخت ضرورت وو. افغانستان په کلیو کې اوس هم ډېری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي، او افغان سړي خپلې مېرمنې خپلې خویندې خپلې میندې به سړیو ډاکټرانو ته وړي، یا دا به ښایي او کدا چې خپل افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي او صحي برخه کې کار وکړي او خپلو خویندو میندو ته بیرته دوی خدمت وکړي، په دې کې څه عیب و، په دې کې څه ستونزه وله چې دا یې ودروه؟ او یو کال، دوه کاله، درې کاله ډېر کم نه دی، دا ډېر یو عمر دی، یو وقفه، یو خالیګاه راځي په یو په یو سیستم کې. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ تاسو خپل اطمان په کور کې خور لور مور لرئ، که وغواړئ خپله ښځینه د کور ښځینه سړي ډاکټر ته تاسو لیا خ بوله یو که خزینه ډاکټر ته؟
دا خو بيخي جواب واضح ته خورکی، جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د میرمن وګوري د ښاغیت او حال وی لای شي. را به سسته دې پښتنې جواب ته چې دا به پاینده کې څه مشکلات ولري. البته په لري آینده کې خو خامخا لري، خو بیا هم تر اوسه پورې زړې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې وزموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوی په ولسوالۍ کې. دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله سته، خو بیا هم پخوا دغه سوي دي، روزلې سوي دي، دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې. خو به دغه زړې میرمنې دا پخوانۍ دا کوي، او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغسې وي لکه دا اوس چې ده، نو بیا ممکن چې بیا نو مشکل ډېر لرې وروسته معلوم شي. اوس فلحاله خو به نه وي، خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري. له پرونه راهیسې دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې، بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم، بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2023 کال زموږ دپاره یو نیک کال وي، یو بختور کال وي، او یو ډېر
لوی
سیلابو څخه بچ کالي. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه ووري، او په ټوله کې پر موږ 2024 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شوی، په خوشحالۍ کې تېر شوی. پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې، خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه، یو ځانګړی سلام.
مننه له توخی صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل. بیرته به هم راوګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. غلی شمس، د دغه اوریدونکو خبرې تاسو هم واورېدې. ډېری په افغانستان کې ډېری نارینه اوس هم له دغه سترګې پټوي چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې ښځو پورې تړاو لري، او 2024 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال و، خو دغه ستونزې دوی ته ډېرې مهمې نه دي. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي دغه بندیزونو پر وړاندې، د خپلو خویندو میندو د حقوقو پر وړاندې، او د وطن د راتلونکي په وړاندې دوی ولې غلی پاتې؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې، دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د دې اورېدونکي خبرې چې ما واورېدې، خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنی تعلیم دروازې باید، هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی، او موږ یعنی د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چیرې دغه موږ وګورو، صحیح اشاره وکړو، زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنی زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې، هغه ډېر زیات دي. هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه پلاس یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي، یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلېدو سره یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلې دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړ. موږ ګورو فرشته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بېلابېلې غونډې ونیول شي، کانفرنسونه ونیول شو، خو بیا هم هغه دوی هغه اورېدونکي نه ول، طالبان اورېدونکي نه ول، د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګوري دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه که نه ګوري دا صحي برخې چې دي، دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګورې که چیرې همداسې دوام ولري، همداسې ادامه ولري، نو موږ به په 2015 کې یا څو کاله بعد یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم واوسو چې هیڅوک به هم نشي کولی چې خپل ښځې ډاکټر ته وي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه، زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه، نو دوی ته تعلیم څه سره دي؟ کله مکتبونو ته تلل دي به حجاب تلل، حکومه ښځه به حجاب تللې ده. دا څوک چې ډېر قید مولستي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي. موږ تاسو باید خو څه ډول حجاب وکړي؟ موږ مخکې دینه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو، په کابل کې هم حجاب وو، په نور ټولو ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او د موږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان وروڼه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره، او هر هغه څه چې حق دی باید حق ووایي. باید د دې څخه ونه ډار شي چې نن باید طالب ورور به ما باندې په قهر شي یا به ما ته کوم مشکل جوړ شي، ما ته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نه شي کولای. ګورئ، د خپل ځان ساتل فرض دي، او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم، شاید سبا ورځ ما ته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ داسې افغان وروڼه هم شته دي چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي، د خپل د یو خور، د خپل یو ښځې، د خپل د مور حق پورته کړي، نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل، موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک به مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی، حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو. نو دغه سي ډېر ستونزي او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی غاخ خپل پور تکلیف آزادانه ډول باندې
مننه غلی شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او سړي د آزادۍ حق ورکړل شوی که چېرې یو ښځه هم په آزاده توګه خپل غاخ پور تکلیف نو هغه کولای شي چې ډېر در یعنی دغه اوریدونکي اوسېږي مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان ښځې خپل غږونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېرې ښځو هغه قهرمانو ښځو هغوی خپل غږونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو هیڅوک هم د هغې اوریدونکي نه ول.
مننه اغلې شمس دغه خبرو ته به بیا راوګرځو.
حق دی په هغې باندې سترګې پټې کړي.
مننه یو اوریدونکی بیا هم د تلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه خپل نمره ته وایې له کوم ځای مړیکه نیولې ده.
مننه خدای دې خوشاله که خور جانې سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه کور ودان خپل نمره ته وایې له کوم ځای مړیکه نیولې ستاسو غږ زه نه لرم فکر کوم چې تخنیکو ستونزه ده. خپل نوم راته یو ځل بیا ووایئ له کوم ځای مړیکه نیولې.
نظر مې دا دی خورجانې چې په وطن کې خو ښه امن دی او دغه د ښځو پر موضوع باندې چې ده معنا لکه مکتبونه چې د مکتبونه یلا او داسې کاروبار جوړ شي نو خو ښه امن دی او دغه خبره مې در سره کوله.
تاسو له نیمروز ولایت نه موږ ته زنګ وهلی دی. دا راته ووایئ چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوئ تاسو د ښځو دپاره دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده څنګه یې ارزوئ؟ خپل کلي کې ډاکټران لرئ؟ اوس صحي کارکوونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی ته چې صحي کارکوونکي به نه وي ښځینه ډاکټران نوی په دغه اړه راته وایي
خورجانې خدای دې د خیر سره دغه سیامن په ځای دغه کې انشاءالله خدای تعالی مهربانه دی چې دغه د ښځو مکتبونه یې لاسي زموږ ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي نو دغه مکتبونه یې لاسي او په دغه ما چې څو په کارو کې ښځو وګمارل شي او ښه کارونه به شي کېږي او نو بس انشاءالله ډاکترانو په دغه کې موضوع کې یعنې معنی ډاکتران او نرسان په دې کې برخه واخلي کارونه وکړي انشاءالله بیا نو نوي راتلونکي ته بیا د خیر سره دغه کېږي کارونه کېږي.
څنګه ارزوئ تاسو 2024 کال کې دغه بندیزونه پر ښځو باندې ښه ول ښه نه وو ستاسو په نظر؟ دا راته وایي.
نه بندیزونه خو ښه نه دي چې ولې چې موږ په نظر خو دا بندیزونه چې دي ډېر تاوان کوي ولې چې هر شی په سواد کېږي چې سواد څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کېږي.
مننه کور ودان له دې چې مو اړیکه مو نیولې وه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د تلیفون په لیکه کې را سره دی. سلامونه خپل نوم راته وایې له کوم ځای مړیکه نیولې؟ فکر کوم چې تخنیکي ستونزه ده زموږ اوریدونکی په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده. نن بیرته به هم وګورو که اړیکه وصل شو ورسره خو تر هغې مخکې چې اوریدونکي سره اړیکه ونیسو ور به شو خپلو قدرمنو میلمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو. اغلی دهقان د ښځو څنډې کول له ټولنې له او له خلکو نه او په کور یې کېنول له هر اړخ نه دوی بې برخې کول دغه د رواني اړخه ښځې څومره ښځې ځوروي؟ دا اوس ښځې په کورو ناستې دي کار نه لري اقتصادي ستونزې لري دغه اقتصادي ستونزو سره سره او نورو ستونزو سره سره افغان ښځې له څومره رواني ستونزو سره مخ دي؟
د ښځو بې برخه کول د یوې ټولنې لپاره یعنی د هغې ټولنې له منځه وړل دي چې موږ به ډېر زر د دې بدې حادثې شاهدان واوسو پر ډېرو نږدو وختو کې به ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هېواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري بخصوص صحي برخه کې چې افغانستان یو داس هېواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده یعنی خلک ډېر کم درس ویلی ده او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده نیسي کولی حذفي کې په هر لار چې وو سیږي می دغه میرمنې ستا میرمنې نصیحت ولای له ټولنې. نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همدارې چې لکه مخکې مې چې ما وویلې او هغلې شمس وویلې رواني مشکلات زفته زیات دي، بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا له تعلیم نه لرې پاتې کېدل یوه ډېره لویه ضربه ده. دا اوسنی وضعیت اوسنی محدودیتونو دا د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډېره ځورول ده، ډېره بده ضربه یې ورکړې ده. نجونې کورنۍ مجبورې دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې غواړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي، نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي. یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لرئ چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران دښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره. همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې کلان خپله روحیه یې له لاسه ورکړې ده. که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري، مجبوره دي چې باید یوې خوا ته لاړ شي. کله چې یوې خوا ته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوسم دي چې درس ته هم د خارج ته هم د درس لپاره نه شي تللی، بهر له هېواده اجازه نه لري. دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده، ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني، یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي. هېڅ کار هم لاسه نه راځي چې ورته وی کوي، یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي. په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري، یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینهو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته، انفجار نشته، جنګ نشته ده، مګر دا نور بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني، نه بهرانیان یې ویني نه حکومت یې ویني، چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده. یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی، بند یې جوړ کړی ده، بس خلاص، نو هېڅ مهمه نه دي. داسې ټولنه په راتلونکي کښې له کومو حالاتو سره له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي، مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کښې نمایش ورکوي او د خلکو سترګو کښې خاورې وشیندي. خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمولو لپاره راغلي یست، خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده. له جنګ نه هم بد ده، له انتحاره هم بد ده او له انفجاره هم بد ده.
ډېره زیاته مننه آغلې دیقان. څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي. مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلوده چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوې نجونې له وخته مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني، ځکه اوس په افغانستان کې په ډېرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي، بله موضوع نشته یا بل کار نشته، بل مصروفیت نشته، کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري. او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. پوښتنه به له آغلې شمس نه وکړمه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې، دا چې وړې نجونې ودېږي د کورنیو دپاره د ماشومانو د روزلو دپاره دا به څومره لوی ناورین وي؟
فرشته جانې، اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي، حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده. موږ تاسو دې صاحبان یو چې موږ ګورو چې نجونې په ډېر کم سن کې واده کېږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کېږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې موږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هره ورځ په رسنیو کې، په د خلکو د هغه غږ چې کله موږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغان نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي. د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د یو نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاون، راتلونکی خاون یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده، څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلي دي چې یو ډېره وړه نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 16 کالو به وي، مګر هغه به یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت دې اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول دې ته راګرځي، سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې، مور هم همداسې یو واده کړی، بخای په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وای ما خو هم دغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي؟ تر اخره پورې خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایو چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو سره یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې اوزه باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی باید یو ځل خو یې وګوري، چا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه، دا خو ټول عمر هغې سره تېروي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کوم غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دوی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبرو کولو حق نه ورکول کېږي، هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای، او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینه سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسان به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. ښایي دا چې تا خوښه نه ده، ښایي تا څوک خوښ دی، آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې یو نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته دي، اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته. نو کله چې تعلیم خبره کېږي، کله چې د دې خبره کېږي چې یو تعلیم باید وشي، بس دوی په هغې باندې بیا په اسلام کې سترګې پټوي. او چې کله بیا د حجاب خبره وشي، بیا نو موږ که ګورو اوسنی حکومت ګورو او کورنۍ ګورو چې بس حجاب باید داسې وي، حجاب باید داسې وي. نو دا ټول خبرې چې ده، زمونږ او تاسو قرآن کریم ته راګرځي. ګوره په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي. که چیرې موږ او تاسو داسې یو کتاب لرو چې موږ کولی شو هره ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو، خو که چیرې موږ ته حق راکړل شي، که چیرې موږ ته
کچیر حق حقدار ته ورسول شي، کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي. نن ورځ موږ ګورو چې موږ طالب ورور سره فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګورو چې حجاب په اسلام کې راغلی، خو خو حجاب کوو چې کله اجباري وادونه شي بس په دې باندې سترګې پټوي. ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه، البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د نجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي، خو په زور ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي. حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي، هغوی د یو ماشوم پیدا کول هغه کوم تاوان نه لري، یعنې تاوان نه لري چې هغوی
مننه. اغلې شمس، د خبرونې وخت کم ده، مننه. کور ودان اغلې شمس، د خبرونې وروستۍ شېبې دي، فقط یو اوریدونکی به راواخلو ځکه چې ډېر منتظر پاتې شو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای ما اړیکه نیولې؟
السلام علیکم، فرشته صحاب سلام علیکم.
مهربانی، د خبرونې وروستۍ شېبې دي که خپل نظر وایې. مهربانی،
بالکل. په خبرونې پای شېبې دي نظر زده ته وایم چې په ټولنه کې ډول داسې فکر ذهنیت جوړ دی چې اوس په 15 کلنۍ یا 14 کلنۍ کې خپل ښځې په دا پښتنو اطراف په سیمه کې هېڅوک نه کړي، نو په 14 کلنۍ یا په 15 کلنۍ باندې بس یې واده کړي. واده وکړي هماغه زوی چې هغه بیا د 23 کالو وي، له هغې واده نه ورته کړي.
مننه، کور ودان له نظر نه مو یو بل اړیکه هم شته، د غوریدونکو به هم را واخلو. نور د خبرونې وخت مو خلاص دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي.
سلام فرشته جان، وختم بخیر، زهره هستم، با شما صحبت میکنم. باور کنم زیاد تلاش کردم تا لک تماس موثر شوم، اما متاسفانه که وصل نشدم. اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس موثر شد. من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم. فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 بر زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی؟
بله مهربانی زهره جان، خوش هستم که شما رو در برنامه داریم. نظر خود در این دقایق آخر میشه که امروز ما شریک کنه.
زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه به ما وقت دارین. ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم، به خصوصی که اینا انستیتوت های تیبی را محدود کردن. و ما میخواستم پیام داشته باشم به مردانم که امیدوارستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان، به خصوص خانم های افغان، سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب، همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن، در این بار مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تحصیل خود ادامه بدیم. و امیدواریم بود و میخواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از اینکه وقت نیست، هرچند گفتنی هایم بیشتر بود.
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان، اگه چیز دیگه به گفتن دارین مهربانی.
زنده و سلامت باشین، تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دادین. واقعا هر خواهد زیاد است، آدم نمیفهمد چی بگویم. میتونستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگویم که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا؟
خب طبعا که زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. و بخصوصی بدترینش این بود که ما در سالهای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید این سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سالی بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری، فقر، رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز. یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارستم که سال آینده قسم نباشه.
در زیات مننه زهرا جان، دینه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه. قدرمن اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نامو نور بس خبرونه تر دې شی بور سره مل وي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه اغلی هيله شمس او اغلی ولوله دهقان را سره وي. مننه له دوی نمو، دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي. تاسو د ازادي رادیو نور بس خبرونه اوریدله. خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه مو په لاس پرم، خدای پامان.
دیز ما میل ماو کل تا کل قمتی را سراو کل می خیال کل رشتی آوی کل می سترگو ترن آوی کل لسترگو ده دوشکو رنو پاولیو پشان دورم او پا بار خوبان دی زلاوی تخو هر وقت زماش ناوی تخو هر وقت زماش ناوی جانبی کل دعتر و تازه واجم کلامی خال ده زنخ دانبی ده برده هری کسی سروی ده هری دستان بی ده پای چوکی ده می ازان ده سهاری ده طولی رزی ده کار آزم ده خو هر وقت ماشنابی ده خو هر وقت ماشنابی
پاکلو او باندو کی څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
Stamina. کړي کښ کی وان پرغیز ته مینا ور کړي کښ کی وان پرغیز ته مینا ور کړي زم بکری پر نزلانا جړ گیا مکوا نورا یارانا جړ گیا
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ